لس بجیشت وی احمد شی بریم هر کلی مکوم در هر سمخ که خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پارونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د څرګندونې د تورخم د نشتې په تړاو وکړې. د تورخم په ګورکي سیمه کې د دوشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې د راپورونو له مخې د دې نښتې له امله د افغانستان خواته یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول او د پاکستان درې ملیشا ټپیان شول. د په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د اذربایجان ترند خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه او زوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلی دی چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلي امانوف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لورې د افغانستان تر سرحده پورې رسیدلي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نلیکه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي د دغه پروژې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړی عبدالکریم بدخشی تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سی ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې جوړه شوې وه بدخشی په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب شکست وخوړ. کریم بدخشی له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې وې. د پاکستان روغتیایي چارواکو د امپاکس یا د بیزو د کوچک نومي ناروغۍ له امله د یوه تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون وویل چې دا کس 40 کلن و او د خلیج له یوه هیواده پاکستان ته ستون شوی و. په خیبر پښتونخوا کې دوه تنه نور هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې یو تن په اسلام آباد کې دې ناروغۍ نیولی دی چې هغه هم له یوه عربي هیواده پاکستان ته تللی دی. روسا تر دې چې د امپاکس ناروغي پیښې په منځني او ختیځ افریقا کې زیات شوې ملګرو ملتونو تیره اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ حالت اعلان کړ. پاکستاني چارواکي وایي چې پرونې په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړي چې د برېښنا له وستنې راتوړل شوي او موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړي پرون سهار د افغانستان او ایران پولو ته نښتې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړې دي. یو سیمیز چارواکی عتیق شاه وانی فرانسویس اژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا رازړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په احتمالا د پنجشنبې په ورځ وژل شوي وي. بلوچستان چې د وګړو شمیر یې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی د هغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې یې د خپلواکۍ او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې توندلارې اسلام پالې ډلې هم فعاله دي. د کډ داو خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي ټول افغانستان کې اوري. البته په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي د سهار لشپژو د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو په بجو پورې تاسو ازادي راډیو اوریدل شئ او د ورځې په ترڅ کې ازادي راډیو د انټرنټ سلاري په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. د بشري حقوقو د سار سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د چړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه چړونکې فرشته عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته دا خبره ور یاده کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړه کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو دریمې کلیزې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقونو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له ښځو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځنډوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د وسنیو او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب وکړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرسته وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمنځله. خود بشری حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د څوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پخو لاندې شوې دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په جواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پرانا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې په خبرونه کې د اونۍ پیښو ته کتنه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هیواد پریدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغه خبره اوزي اوزي چې دوی ته لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هیواد دښمنانو چې ټول به پویږي پاکستان او اندې دوی نغوه اړي چې افغانان پرمختګ وکړي او خلو نور کلونو ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه و او برنامه اوس نه ده. دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا عمل لري. د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه و او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د یار وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان لدی اړخ دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستې دی. هغه نه کوم جرأت او همدارنګ کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته دوه لارې وجود لري د پاره کنه، چې یا خو بدا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستې دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسې کې پاسون به کوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منټلی او روحانه د خلک نارام دي او د ټولو نه ستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه داده چې دوی نه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستي چې هغه تحصیل دی. ځکه چې په قران کې هم خپل حس دي، په قران کې نه دی راغلی چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په امنجونی که الکان به ټولو تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري، خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي، تر څو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړې کې ټینګې کی. نو دا څه معنی لري؟ دا خبره دا خو ډیره عمیق معنی لري که څوک پوي وي په د باندې. دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمونږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول لونیسه دغه په ټول دغه لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سمه ده، ټول د مدرسې کې که په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنز مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه کته سره پښتنو کې دی هغه مشر مغل واکداران نه پښتنو کې قرآن په تفسیر ورنشي لوستلای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سره وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلای شي، په قرآن باندې پويږي، په معنا باندې پويږي، په تفسیر باندې پويږي.
د قصه عبد القاسم چې کامیاب شوی دی، د دوه ډاله کې د سې کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی ده، چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ای چې د کسان اته املان درلودله. دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې ته خبر یو کوي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي، دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کینی، دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواد کس فارغږي او بیا هیواد ته بد څول کی.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې یو وخت کې بدري لا کو نه ډیر شو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50,000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی. دنا غټ شرم، دنا غټ بدبختی. زه فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چایل کنه ورکړی دی او سو کامیاب شوی دی، دا که تبن دا چې کسان راغلي دي چې هغه به په هیڅ نه پويږي، هغه به په خپل اعلان نه پويږي، په سمت کې به اخر نمرې زه کسان پیژنم چې هغه خپل د سم فاول نمرګان فارغ شوی دی، هغه پاتې دی په کانکور کې. مګر متاسفانه چون دا چې خلک پکې راغلي چې هغه به هیڅ نه پويږي، خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بډکی دا به دنه دوی چې شي کوي بیا په نو کې بدوي سکه. ځکه چې یو کس کا ټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي، نو د په ځای چې هغه ټولنه ته ګټه ورسیږي دا غره تاوم نه وړي وي. او هغه هوا د دومره شاته پرې خې ده چې د ټکنالوژي لمخه نه چې په هغه یتا په انلاین شکل یا په نور ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای. نو دا لوی ځای ده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا داسې فکر وکړي چې لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو. هغه لکهو کسان به برخه پاتې دي او دا هواد یې 500 تر 300 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي.
وخت د تیریږي، انجن مکتب ته نه فریدي له شپږم ټولګي پورته لوړ زده کړې نشي کولای. د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی شي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه ارسه یو طرف ته فریدو هغه علمي بحث هغه د وطني بحث دلته ودانګم هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړم دغه وسانه د کوم حاکم نظام د دوی مرمنې مریران کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا هغه خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتیان یو مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راشي او دوی د ښځو معاینات وکړي خو نه دا څه نه کوي دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدای دی چې خزینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستې دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې بول هغوی اوس وخت فارغانې دي یو وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستې دا هغوی د ژوند سره داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې بس طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي نو تعلیمي حق خو خور نه واخیستې د هغوی عزت مور نه واخیستې هغوی نه هر څه واخیستې نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلي پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کومه که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان مېرمنو سره کوي بده خو بیا موږ چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچې ته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان کو در ضروري ننجونو نه حق اخیستی دی هغه فزیکی له لحاظه خو هغه به دغه نه په کورود ول داول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روحن به نارامه دی داخلك نو همیش کلونه کلونه خو دلی دی چې په افغانستان کې د ننجونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د ننجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره کړی
bale dui bar bar khpal gundo ki wai cha afghanistan ki amniyat da khal kawlai si khpal wilayat talarsi ya nur kasan chakar la para bila bila wilayatuno talarsi suk ta tsna wai jang nasta jagra nasta sirq sahab kamunga dui wai cha padiba kem aram aram ida mari tol khas di ki suk nasta ya afghanistan usanai waziyat la ajri sara nasta shi kawlai
hamda da dera chale betaka da ishara okra dui wai cha amniyat de tsi amniyat kata se fasad wo gorai khudal خودان خلک خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوي افغانستان د تازه راغی وې دومره غټ ترين فساد د تاریخ په تل کې نو شوی چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکره الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي کور کړی هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانای به $100 د خلکو نه ستې دی دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لابیګران نظامي شورت هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې دا هوا د بهر دی ول د خپل فامینونو لتن را لې کامنیت وی ول خپل مور پلار خويند ورونه او د زامن چدل ته امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ول دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنیت د چی شي کوم امنیت دی تاسو خود سره لک باند راوځي تاسو خود د کابل د خار لک دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل د نن سوګ امن نه دی هر اخواته چې زه یو کس د زوالاړو د فکر کوي چې بس تعقیبېږي به 4 ساعت
هم دا درس کې نه یی کار کې نه د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي د منفي قوت دي تحصیل ته نه پریدي کار ته نه پریدي د څومره د فساد لامل کېدلی شي
څومره چې انسانان بد لارې ته ځي یو د غټترین عاملونو نه دادې چې بیکاری او بیروزګاری ده په هواد کې کنن غلا کیږي په هواد کې نن څوک وژل کیږي په هواد کې څوک یو بل ترور کوي او وژني او بے عزت کوي دا ټول د وجه ده چې د خلک بیکاره دي تعلیم خداسي بیا هم د څه و چې بس پونتون به خلک بتلل هدا اقل غنیمه ورځ به فکر به بدلو تعلیم او تحصیل ته تاسو فکر وکړئ چې یو کس د سشپاورس کوټه کې واچوي او بهر یې مپرې دی نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي مرګ خدا سره نه د چته یوازې به یو کس وله بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وجل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راست دی هغه به ډېرې به اولاددارې ډېرې به ځوانانی ډېرې به پیغلې یالته هغه به ټول ورځ کور کې ناشتي بس یو بل ته وګوري نو دا په دغه هر ورځ وجل
کې داخله کړه څو ولستا د ذکر د دوی معنا کړی د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کې په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري
ولې نه تاسو د بنگلاديش هغه ولیدای بنگلاديش کې هم د ځوانانو لپاره د حکومت د نظام تبدیل کړي د کلونو کلونو نظام د تبدیل کړي ولی چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پنځه کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاسېدل د بنگلاديش صحیح نظام درته لمنځه یوړل بل دا کاري وکړي ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې ویل چې یا به همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به راپاسېږي پاسون به کوي
دا وضعیت کاندسي پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت همدسي پاتې شي نو موږ به اتلسمې پیړۍ کې به ژوند کوو ځکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور دوام وکړي دا څه شته ځوانان دي کډرونه دا خو به هیواد پریږدي او لاړ شي د هیواد په حل او لارو په کوشش کوي چې داسې ورته ولاړ شي تر سوال تدوی وشي کولای خپل باقي ماند ژوند یا غت کم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه به کوي کدا هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي او یا نو کنه نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي ځکه چې د هیواد ستا کډرونه وتل د هیواد ستا تحصیل لمنځه ولاړی هیواد کې ستا فرهنګ لمنځه ولاړی نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لرې چې هیڅ نه لرې نو دنه د مړ هیواد یې نو ډیره خطرناک ده اوس پورې اوس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلې یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ بار تلسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کډرونه چې پر تیرو شل کلونو کې د ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي او هغه لاړل اوس پردي هیوادونو کې مزدوریا نه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پردي هیوادونو کې مصرفوي او چې کله مارک تنې زه شو بل شي خپل هیواد ته په دې معنی چې هغه هیواد به د نور د مړو هیواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فعلاً ما ته حالته تاسو ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر نکوم ځکه دومره هر سل د پردي هیواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هیوادوال مو چې په خپل دننه په هیواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کې دي هغه یې ورڅ کوي هغه یې ورڅ حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناست وي چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناشتي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او تاره په کور ناشتي او بچی دنه تجاړي نو د دننه غمیزه بل نشته فکر کو په هیواد کې روحان دا انسان آرام دي روحان اغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هوادونه تللی دي او کوم چې پاتې په هواد کې دوی به هم د هواد بهر روزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نورو هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو تم یو څول روته دوی په هواد کې دي او نس کولې زده کړې وکړي البته انجینر دا دوی شبا منګاو تاسو څه دا ډالر
امید تا زکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک راته څنګه چې په تیر وخت کې نن 24 کاله مخکې همدا څه او ویراغلل برته ویل ولاړل وتختیدل خیر دغه تور شپه به هم تیر شي زکه هر شپه په نوروز ثورستا فړای باید حقیقت وای دوی باید پاسیږي دوی باید خپل غږ پورته کینو ځوانان ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسیږي غږونه پورته کړئ زکه چې کنن سبا دغه څه غږ سره پاتې کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش غوند نظام خو برته بدل کی ما خوینه چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري هدا عقل ځان رسل سټڈی کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او کده هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او باغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت تاغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې بده کما کی نو ګل لار نه لري چې واسه ورسته بل خپل کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي او غره ده چې دوی دې هم د هیواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دی وکي سکالرشپ ورسته د هیواد بهر سکالرشپ ورسته کا چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې
څوبوږي چې څنګه موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سټاکل په کانکور کې دوی ګډونونه سوي کولای البته انجینر دوی څنګه پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید کیږي دا څه څه کوي د حل لارې نه یا
تهدید خوستا خو دا وایي مګره د دې په ځای چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او کوي ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړکیږي هر لحظه مړکیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دی البته یو شمېر ټول نه یادو دوه کسان د تاسو سوال لري
هغه خلک دي هغه خلکو نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دومخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک او کابلونګي راشي لونګي و هي او کاب جمهوریت وي امدا سیګیر او کایانی د منافقینو بهتر دی هغه خلک ځکه چې سړی هغه باغه انساني او ایماني او افغاني غیرت هم ورسره یې هغه طرف معلوم وي نو هغه خلک را به ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه چې دښمن دی معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دی هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشحال تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغخ د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسا 350 پدونه کړی دی. نور ډیر څه هم شته خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو په خو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او خبرګونونه خلک وایي د طالبانو منځنۍ د سنبلې د ولسم ملن منځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو ماستلینو ویلي دوی باندې په زوران منځونو کې ونده اخیستل شوې ده.
وړي غوښته ورسره وا او د نړۍ څلور پوند کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو مختلو
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړ. دوی وخوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یا د افغانستان پر خاور واکمن شوی.
اګست 15 او 6 کال د 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهیږي چې دوی څومره ازاد شوي دي څومره بیا ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو دری کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي. یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی. کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پرول نیوکی خلیلزاد افشا کړی دا چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري. خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس بایللې ده.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي د به په طالبانو باندې گزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واځي ته غلني کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د توري ورځن مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د توري ورځ په توګه ونمانځل شو. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان جندي د خپل بسات دوستو غره یدا د پاکستان جندي د کښیې.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیانیولو ورځ د اگست په 15 نه بلکې د اسد په 14 منځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو درې مکلیزه د ازل د 15 اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ورځ سره سم د اگست په 14 منځلې ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بلخوا یو شمېر خارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترهی او ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یا د افغانستان پر خاوره واکمن شوي یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه، دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د د د د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او سکل لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یوه ورځ منځنه د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي، او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو 10مه د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعه آزاد شوي دي.
د کاروانونو د استلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 8 میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ور سره وا، او د نړۍ 4-5 هیوادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لمړنۍ ډله شوه چې عبوري لن محاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو جوړ شوی دي، چې یو ډله د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بل ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغه مشري کوي. درې ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم و چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو ته د کسان د هغې پلویان دي، او څلورمه ډله د دې و د ملا یعقوب چې کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې، هغه پیروانو هغه ودلته په قدرت کې دی، او پنځم ډله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې و، هغه د پیښور شورا و چې ملای کبیر دغه مشي کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي، هغه کې تغییر او تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي او تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی، او پوهیږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسې کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی، او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغې کې نولی دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په هکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځی کې هغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د دنیا ملبدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کړي، او که واقعا دوی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه زد او نقیز بیانونه ورکړي دي، خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تلل اعلان کړي.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال اندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال
ورسره تعامل ته چمتو ندی. دغه راز طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه پټه تیر کړه، او د دې بودیجه د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکيږي. بلخو د طالبانو د ځای ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې وو او بل پروسه باندې بندیزونه وځ کوي، طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورای تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
ماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، ماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دی لپاره هر څه دار وو، او ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول او البته نیمګړتیا به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې د کوم نظام چې راغلی دی دوی هیڅ چاته ځان مسؤول نه ګڼي، او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتل. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولې شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی، او کې دې شي سبا ختم شي، او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي، او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي، او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده، او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي، یو لارې ته خو به دې اخر تنګ دي په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختیو پړه په سقوط شوي جمهوری نظام ورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلی او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانۍ ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی دی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د فرقې مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر الله په لوري چې موږ د افغانستان په ډېر پرمختګ کارو کې د
دوی مشر خبره کړی ده چې دا خو مشر عمومی عفا کړی ده، کنه مونږ بدا کړی مونږ باغ کړی. هر یو چې جګ شوی دی ویلی دي چې مثلا تاسو همدلته دا ژوندی ګرځي دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت ته ممه کوي. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کیږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډیدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بس وکړی چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی مګر دې ځان پړ نه بولي، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریم کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټی زمینی حمله دي. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټی ساتل شوی دی چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خواهو ماوینا او جان دوټلی چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسید جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نکړي.
نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه کوي د طالبانو او د دنیا تعلقات په نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي چې ترامپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری.
خلیل زاد له تلنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتک د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونځه بللې او ټینګار یې کړی ده چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغوی چانس بایللې دي.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود. موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنگ سالارانو، قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهنی ولیو او د ولس غږ مو وچتاوه. بنان د هغو په خوانیو جنگ سالارانو او یاچ پوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګر ډلې د ټولونه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته پلاس کې ورکړي، حکومتداري ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډوالا افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2013 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودي په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر کوي، ادعا کړی ده چې د سکل په لومړۍ شپږ میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زور تریتم شوې دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکل شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه وه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي یې له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداري سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول سړی ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بیلابیلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د یو وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یو وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړې ده. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو منځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اګست د منځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واکته رسیدو دریمه کلیزه یا د اګست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخښه کړې وي چې د چکر ساتیری او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي. خو دغه طالب قومندان چې څیری تر ډیره پټه کړي، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربیره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالفو فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره وځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وچی لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتاب علم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع وچی په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکې وکړي. مینوال ویلی په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلی کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبه خبرې چاغخ چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزې د 610 کیلوګرام وزن درلود، د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروسته یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی و. مګر څومره د وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپل غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خون دروازه هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 35 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیرې په 35 کال نه کې 350 ته ورسیده او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 20 کلنۍ کې له ځانه 6 کاله مشرې میرمنې سره وکړ، خو 3 کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې میرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې ایډیال میرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې میرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې میرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هره جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
You حیران دی کټول کلی پریشان دی کټول زان ته حیران دی کټول آسما جبی نئی ټول مینا می نئی ګلی نازنی نئی ټول مینا می نئی ټول مینا می نئی آی مینا می نئی دسپوک می نسپی نئی ګلی نازنی نئی
سفا وایما